د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافی سرداریم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیمی بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي نن یک شنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي
السلام علیکم ولسمشر غنی د خصوصي سکتور په کانفرنس کې د افغانستان راتلونکي لپاره وارداتي بیلانس تر ټولو لوی خطر وبله او خصوصي سکتور یې وننګوه چې کورني تولیدات لا هم په ډېره ټیټه کچه دي ولسمشر غنی وویل افغانستان هر کال 2 میلیارد ډالرو په ارزښت غذایي مواد او د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت ساختماني مواد له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته واردوي ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې 15 ورځې وروسته به ازبکستان ته په سفر لاړ شي او هلته به 14 موافقتنامې له ازبکستان سره لاسلیک کړي د زیمبابوې واکمن ګوند مشران نن د یکشنبې په ورځ غونډه کوي چې د جمهور رئیس رابرټ موګابي له واکه لرې کیدل منظوره کړي په افریقا کې د افریقا په لویه وچه کې د جنوبي برخې په هیوادونو کې د زیمبابوې دغه مشر یوازنی کس دی چې 8 کاله په واک کې پاته سوی دي د یکشنبې په ورځ سلګونو مزارعچیانو د حرارې په کوڅو کې لاریون وکړه او د موګابي د لرې کولو غوښتنه یې کوله پوځ د دې لاریون اجازه ورکړې وه خو ترې غوښتې وه چې سوله ییز باید واوسي پوز د نومبر په 15 نیټه په زیمبابوې کې د یوې داسې کودتا په ترڅ کې چې مرګ ژوبله نه درلوده واک ونیو او 93 کلن ولسمشر رابرټ موګابي په خپل کور کې نظر بند کړ د لبنان صدر اعظم سعد حریري د یکشنبې په ورځ د فرانسې د ولسمشر په ماڼۍ کې وویل چې دی به بیروت ته په راتلونکو ورځو کې بیرته سونستي او زیاته یې کړه چې د لبنان د جمهور رئیس مشل اون سره خبرې کړي او د اوسني بوران په هکله به خپل دریځ روښانه کړي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره د ملاقات وروسته حریري وویل د لبنان سیاسي حالت ته په کتو سره زه په راتلونکو 2 ورځو کې لبنان ته بیرته ولاړ سم او د هیواد د ازادۍ لمانځلو په مراسمو کې به ګډون وکړم او کله چې هلته د جمهور رئیس مشل اون سره ملاقات وکړم نو په دې مسایلو به خپل موقف څرګند کړم حریري د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره ملاقات کړی ښاغلي میکرون ویلي چې دی به د لبنان سیاسي بوران په حلول کې خپل رول ادا کړي د دې میاشتې په پیل کې حریري د سعودي په ټلویزیون کې د وینا پر مهال خپله استعفا اعلان کړې وه د شنبې په ورځ د لبنان دولتي ملي خبري اژانس راپور ورکړ چې حریري د لبنان جمهور رئیس مشل اون ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د لبنان تستون سي او د هیواد ازادۍ لمانځلو په مراسمو کې به ګډون وکړي په سوریه کې د کارول سوي کیمیاوي وسلو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د ممانعت د سازمان د شریکي څېړنې موده د جمعې په شپه پای ته ورسېده روسیه د جمعې په ورځ 12 ځل دغه ماموریت دوام رد کړ
The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council.
لدې مخکې هم څو ورځې مخکې د روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی وو. د څېړنې د ماموریت تیوي میاشتې تمدید وړاندیز د جمعې په ورځ جاپان دی لپاره وکړ چې روسیا او لویدیز قدرتونه د څېړنې د دوام په اړه یو جوړ جاړی ته د رسیدو وخت عمومي. خو کله چې روسیې په امنیت شورا کې دا طرح ویټو کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی داسې وویل.
Russia is wasting our time. Russia's actions today and in recent weeks have been designed to delay.
روسیا زموږ وخت ضایع کوي. د روسیې نننۍ او په وروستیو اونیو کې اقدامات لید لپاره دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د معلومولو لپاره هڅې له خنډونو سره مخ کړي، وېزندوي او ناکامې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته وویل چې د دې ماموریت موده غځول یوازې هغه وخت کېدای سي چې د هغوی په کاري ماموریت کې بنیادي خرابۍ لري کړل سي. د اوکرين چارواکو ویل دي چې دوی هغه کس نیول دي چې په 2004 کال کې د فوربس د مجلې مدیر کابنوف په وژنې تورن وو د اوکرين دولتي امنیتي ادارو په یو بیان کې د شنبه پرز ویل دي چې دوی هغه روسي تبا چې د دې خطر په جرم تورن وو نیول دي دا کس د اوکرين په پلازمینه کیف کې نیول شوی دي کابنوف په مسکو کې د فوربس د مجلې مدیر وو او په 2004 کال کې د خپل دفتر د باندې په سر کې په ډز ووشتل شو هغه د بریډ وروسته سخت زخمي سو او لږ وروسته بیا په روغتون کې صبر کړ د بلوچستان د تربت ولسوالۍ په من نومې سیمه کې د شنبه په سهار لیویز واکونو د 5 کسانو مړې منځولې دي ډاکټران ویل دي دا 5 واړه کسان تیر شپه په سرونو کې په مرمۍ وشتل سی وو د 2 کسانو پیژندل وای سوي او د پنجاب صوبې د ګجرات اوسیدونکو دي د نومبر په 15 نیټه هم د تربت په من سیمه کې په ورته پیښه کې له پنجاب سره اړیکې لرونکي 15 کسان وژل سی وو د پاکستان پوز د اماریکو څنګه آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ په نامه بلوچ بلتون غشتون کې ډلې یو مهم کمانډان یونس توکیلی وژل دي کوم چې د دوی په وینا د دې 15 کسانو په وژنه کې لاس درلود. دا خبرونه چې تاسو نام کاږه آشنا لري څه خبره.
درنوریدونکو اوس پامکړی د دې خبرونه لومړی راپورټ ده.
د اوبو او اوبو لګولو متخصصین په افغانستان کې د اوبو د روان وضعیت په اړه اندیشمن دي. په کابل کې د یو علمي کانفرنس په جریان کې څیړونکو له اوبو څخه ساتنه نه یوازې د دولت بلکې د ولس مسؤلیت وباله. په دې باره کې حکمت سروش راپورټ لري.
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اوبو سرشاري سرچینې لري، خو د اوبو متخصصین وایي چې په دغه برخه کې د پاموړ پرمختګ او پانګونه نه ده سوې. د افغانستان له پولو د تیریدونکو اوبو اقتصادي پراختیا او د نړیوال حقوقي لیدلوري په اړه د اوبو په ملي کانفرنس کې راټول سوي متخصصین او څیړونکي د افغانستان د اوبو د خوندیتوب او سمې کارونې په اړه اندېښمن دي.
د اوبو مسؤلیت تخنیکی موضوع ده، حیاتی موضوع ده، د سربت سیاسي برخورد ونسي، د سیاسي برتورو خورد وسه د از موږ ژوند د افغانانو ژوند آینده هم تحصیل لاندې راولي منفي اغیز پکوي سي. نو موږ باید لارې چارې وڅارو وې ګورو ترڅو داغه دلنه د افغانستان اوسنی نسل ته د آینده نسل لپاره خپل اوسنی زیرمه مسؤلیت ولرو.
افغانستان د اوبو پر سر هیواد په توګه گاونډي هیوادونو ته د اوبو په یوې غني سرچینې بدل سوی. د اوبو په ملي کانفرنس کې ګډون کوونکي متخصصین وایي چې افغان حکومت باید د خپل اوبو په اړه ژورې څېړنې وکړي او د اوبو د مدیریت په برخه کې خلک وروزي.
د مقتدا په کار چې خپل هوم ورک کو کار پیو کو او بل پرته لدینه بل ډیر ضروری مسله چې د پبلک اویرنس دی چې مونږه عام خلک باید پوښی چې دغه مونږه چې کله او بیا د یا فرامرزی او بیا د یا د یا د چې د پاکستان یا ایران یا بل همسایا په کې حق دی دا ډیر حساسه مسله ده خلک نشي منو ده. نو دل لپاره دغه عامه په هوا ډیر ضروری دی چې دا او په شریک او په تنا افغانستان پاکستان یا ایران او د آسیای میانه کو سر نلری دا مسله شته ده، هندو پاکستان منس کې شته ده، اسرائیل او اردن منس کې شته ده.
خدا افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې دوی په خپل 15 کلن پلان کې د اوبو په اړه څېړنو او د هغوی د پایلو پر اساس د زیربناو جوړولو ته ځای ورکړی.
در واقع حکمرانی خوب آب و بس آبهای
فقط که د اوبو ښه حکومتولي او تر پولې تیریدونکو اوبو په اړه باید تر هغه چې موږ د اوبو د سرچینو په اړه سمه پوهه ترلاسه نه کړو او داسې زیربناوې چې زموږ د خلکو د نن او سبا توسعه تضمین نه کړي تر لاس لاندې ونه نیسو، د اوبو په اړه مذاکرات او موافقو خواته تګ به موږ ته تاوان وکړي.
دوران څېړنیز مرکز چې د اوبو یو ورځنۍ ملي کانفرنس یې رابللی وو، د افغانستان د اوبو په اړه د څېړنیزو لیکونو یو ژورنال چاپ کړی او همدارنګه یې په آنلاین بڼه هم د دغو څېړنیزو لیکونو او معلوماتو یو ډاټابیس پرانیست.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست یو شمیر ولسی او مدني فعالانو غونډه کړې چې او په اوسنیو حالاتو یې د لوی عنعنوي جرګې له رابللو سره مخالفت څرګند کړی دی. دوی پر خلکو غږ کړی چې د لوی جرګې د رابللو پر ځای دې له شته نظام څخه ملاتړ وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
وروسته له هغه چې تیره میاشت پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د لوی جرګې پر جوړولو ټینګار وکړ، په افغانستان کې دغه جرګې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه غونډې او بحثونه دوام لري. یو شمیر نهادونه ولسی خلکو په مختلفو غونډو او راټولېدنو کې د ملي یووالي له حکومت نه غوښتي چې لوی عنعنوي جرګه دې راوبلل شي، خو ځینې نورو بیا ورسره کلک مخالفت څرګند کړی. نن د خوست لسګونو ولسي مشرانو په یوه غونډه کې چې دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و، په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې جوړول نامناسب وبلل. د دوی په وینا په دې سره شته ستونزې نه هوارېږي. قومي مشر داود شاه مکین زوی:
زموږ نظر همدغه دی چې ولس تر اوسه دې ته نه دی آمده او نظام شته، وخت باید ضایع نه کړي، دغه نظام نه باید ملاتړ وکړو تر څو د دغه نظام پایې ټینګې کړو، د دې نظام سره همکاري وکړو تر څو وکولای شو چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو. په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کیږي.
عام نظر داده چې په اوسنیو بحراني حالاتو کې د لوی جرګې رابلل د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی او ممکن ستونزو ته د رسېدګۍ پر ځای ډېر زیانونه له ځان سره ولري. قومي مشر حیدر ګل منګل چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې له افغان دولت نه د شته ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د پر عام افغانانو هم غږ وکړ چې له شته نظام څخه کلک ملاتړ وکړي.
نو هغه څه چې په دا اوسني شرایطو کې که چا سره کوم انتقاد وي ولې د نظام نه دي وکړي، هغه مشرون دي وکړي، میډیاو ته دي وکړي، موږ د هغو په څنګ کې یو. خو په دې شرایطو کې چې ته دغه اول هغه پارلمان وکړه په څه حالت کې دی، ته د مو کابینه وکړه په څه حالت کې دی، او دغه ته نورې دغو بدبختیو ته رشد ورکړه. دا د ولس د افغانیانو په خلاف عمل دی.
په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي چې بیا د غونډه کې یې ګډون کړی و، د لویې جرګې د رابللو غوښتنه د هغو سیاسي کړیو کار وباله چې د ملي یووالي له حکومت سره مخالفت لري.
د خپلو سیاسي موخو او ګټو په خاطر دی نه نظام ننګی، نه د نور دا ولس په دې لمبو کې سوځئ، نه د حرج و مرج جوړی، نه دا کار کولی شي، او په هیڅ صورت هیچا ته هم اجازه نه ورکوو چې نه دا ملت د پنځو لسو شخصیتونو ده، نه دا ملت د دوه درې کړیو په لاس کې ده. دا یو غیور ملت ته، او ملت باندې هم غږ کوم چې ویښ شي او خپله د خپل ارادې تمثیل او ښکارندوی د پخپله کوي، نه دا چې د ملت په اراده باندې د پنځه او لس اشخاص همیشه تجارت او لوبې وکړي.
په همدې ترڅ کې تیره چهارشنبه ارګ هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي وو چې د یو شمېر افراد او اشخاصو له لورې د لویې جرګې د جوړولو هلې ځلې او دغه بهیر د افغانستان د قوانینو خلاف دي. د لوی عنعنوي جرګې په جوړېدو کې د افغانستان د ملي شورا د غړو نظرونه او غوښتنې هم سره ویشلې دي. ځینې پر جوړېدو ټینګار لري، خو ځینې نور بیا ورسره مخالفت ښیي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، په ماشومانو کې د اسهال د ناروغۍ اصلي علت یو ډول میکروب دی چې د ایکولای په نامه یادیږي. موږ په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي څخه د دې میکروب او په ماشومانو کې د اسهال د ناروغۍ په اعراضو او علایمو مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د ایکولا په نوم میکروب څه ډول میکروب دی چې اسهالات په ماشومانو کې پیدا کوي؟
د ایکولای یا اسریشیا کولای په نامه دغه میکروب چې دی، دا د یو ګروپ د میکروبونو دی چې موږ ورته انټیرو باکتریاوې وایو، یعنې هغه باکتریاوې چې په کولمو کې اکثرا وي. او دا د کولمو د التهاب سبب کیږي، همدارنګه په هضمي طرق او همدارنګه په یورینری ترکت او یا په بولی طرق کې هم د مرضونو سبب کیدای شي. دغه میکروب پنځه ډیر ګروپونه لري، یعنی ډیر اشکال لري. په هغه اشکال چې د اسهالاتو سبب کیږي پنځه ګروپونه د ویشلې دي، چې یو انټرو ټوکسیجینیک دی، بل انټرو انویسیف دی، بل انټرو پتوجینیک دی، او بل هم د یو رقم ټوکسین یا زهر افرازوي په خپله چې د شیگا توکسین پروډوسینګ ایکولای ورته وایي، او بل هم انټیرو اګریسیو ایکولای دی. دغه شکلونه چې دي دا مرضونه تولیدوي. نور اشکال چې په مواد غایطه کې خارجیږي کېدای شي چې دا نن پتوجن یا بدون د مرض د تولید ایکولاګانې هم وي، چې بیا هغه په هغه ماشومانو کې چې مقاومت ډیر پای ټیټ وي، یعنی ضعیف وي، خوارځواک وي، او یا په هغه مرضونو باندې اخته وي چې په هغه کې د ایمیون سیستم یا معافیتي سیستم معروضه کیږي، په هغو کې بیا کیدای شي چې دا شکلونه هم د مرض سبب شي. چې اکثرا دوی په دغه ټول اشکال په کولمو کې د التهاباتو او بالاخره د اسهالاتو سبب کیږي. مهمه خبر دا ده چې د مور شدې هغه مواد چې اصلا د اسهالاتو د مخنیوي سبب کیږي، که چېرته مور خپل شدې په اول شپږ میاشتو کې ماشومانو ته ورکړي، دغه د مور شدې د اسهالاتو نه د ماشوم د ساتلو سبب کیږي. خو یو رقم اسهالات چې هغه ماشومان دي چې د مور د شدو او یا د ټولو شیدو سره چې په شیدو کې موږ یو ماده لرو یو شکر دی یو قند په شیدو کې چې موږ ورته لاکتوز وایو. دغه د لاکتوز سره دوی عدم تحمل لري. کله چې د مور شیدې خوري یا هر شیدې چې خوري چې لاکتوز لري هغه بیا د اسهالاتو سبب کیږي. نو دغه ماشومانو ته خاص تدابیر موږ دا کوو چې هغه شیدې دوی ته ورکوو هغه په مارکت شکل چې لاکتوز نه لري یعنی لاکتوز فری شیدې دي. هغه قند چې د شیدو کې دي هغه قند ترې ویستل شوی دي ویستل شوی هغه شیدې ورکول کیږي بس په مارکت شکل مثلا تر دوه یا ساعتو پورې بیرته د مور شیدې بیرته شروع کیږي. بدون دغه یو مشکل نه نور د مور شیدې د اسهالاتو د مخنیوي لپاره بهترین شی دی.
بله بله. او که په لاندې ډول ډاکټر صاحب ورته وایس از موږ محترم خويندو ته چې دوی چې و کوچنی ته شیدې ورکي باید د فرزند سره ډول نظافت مراعت کړي. البته د لاس د خو خپل ځګر چې د دوی تې ورکي نو په دغه وخت کې دوی باید د سره ډول پاکي څخه کار واخلي.
زما عرض ده کله چې ماشوم تولد شو په اولینو دقایقو کې کوشش وشي چې د مور شیدې ماشوم د مور تې ته واچول شي او د مور تې پاک شي او ماشوم دته ماشوم ته اجازه ورکړ شي چې د مور تای ونیسي.
بله
اول لا چې کله مې مصروف دي مثلا کار کوي جوړو کوي او یا مثلا کالاشیان کوي او د دوی د لباس لمدیږي یا وجود خلک نو ډیره خبرې چې مخکې د چې خپل ماشوم ته شودي ورکړي نو خبرې چې اول خو ډیر وخت چې سر ځان کړی دي تاسو امکان نه لري موحد عقل تای او د تای څوک پاک کی خپل لاسونه په صابون پرینځي او بعد لغه خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په دې ترتیب موږ کولای شو چې د مور پاک بدن او د مور د شیدې چې کله راوځي هغه خو به دغه پاک دي. دا به کومک وکړي چې ماشومان پاک شیدې واخلي او میکروبي ناروغیو مبتلا نشي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په زیمبابوې کې د ملکي حکومت د راتلولو دفاع کوي. داسې ښکاري چې پوځ د دې هفتې په سر کې قدرت ونیو او د دغه هیواد مشري په کور کې نظر بند کړ. په جنجال کې راګیر مشر رابرت موګابي د لومړي ځل لپاره د جمعې په ورځ په عام محضر کې ولیدل سو. د امریکا ژغ خبریالی ماریاما دیالو په خپل رپورټ کې وایي له دې څخه وروسته به څه پیښیږي او له دې څخه به هیواد په کومه خوا درومي. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د زیمبابوې خلک خپل حکومت باید بالاخره انتخاب کړي. ریکس ټیلرسن زیاتوي
We all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe has an opportunity to set itself on a new path.
ټول باید د دوی د اساسي قانون لمخې په دغه هیواد کې په چټکۍ سره د ملکی حکومت د جوړېدو لپاره په ګډه کار وکړو. زیمبابوې د دې فرصت لري چې په نوې لار ځان برابر کړي چې په دغه لار کې دیموکراتیک انتخابات او د بشري حقوقو لپاره احترام باید شامل وي. تلرسن د جمعې په ورځ دغه تفسیر د افریقا وزیرانو او ډیپلوماټانو ته وکړي مخکې له دې نه چې په واشنگټن کې د تجارت امنیت او حکومتوالۍ په باره کې غونډه وکړي. تلرسن ان بیا وای
In our conversations today we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them through this transition.
موږ په نننۍ خبرو کې د دې فرصت لرو چې په مشخصو لارو چارو باندې خبرې وکړو چې په دغه انتقالي دوره کې د زیمبابویانو سره مرسته وکړې شول. جمهور رئیس رابرت موګابي له هغه وخت نه راپدې خو چې په روانې هفتې په سر کې د زیمبابوی کنټرول په لاس کې ونیو چې نظامی کودتا ورته نه وایي. د جمعې په ورځ په یو پوهنتون کې محصلانو ته د شهادتنامو د ورکولو په مراسمو کې راښکاره شو. د افریقایي پروګرام رئیسه جنیفر کوک نو وای
It has all the trappings of a coup when somebody comes on to state TV in a military uniform and says the president is safe.
دی د نظامی کودتا ټول نخ نخانه لرل کله چې څوک په دولتي تلویزیون کې په نظامی یونیفورم کې ښکارش یوای جمهور رئیس محفوظ دی او سیاسي حالات کنټرول په لاس کې ونیسي دا یو کودتا ده. جنیفر کوک وای انا په داسې حال کې چې پاوز ان خپل لومړی هدف لاسته راوړو د مګابی له ګوند زانو پی ایف نه د پاوز لوړ رتبه سیا منصبانو استل ودرول شلو او د جمهور رئیس د میرمنې مګابی ګریس مخه ونیول شو چې غوښتل جمهور رئیس شي او دا اوس څرګنده شوله چې د دوی پلان څه دی. جنیفر کوک بیا وای
Uncertainty now, and you know, some people may be jubilating, but it's a little too soon for that, is what kind of transition
زه فکر کوم چې غټ شک وس دا ده چې څه ډول انتقالي دوره به وي چې بل اخر انتخابات به وشي او زه فکر کوم چې خای ځین خلک به خوشحالي وکړي مګر دا له وخت نه د مخه ده چې دغه خوشحالي د څل پاره ده. رابرټ مګابی تقریبا څلور لسیز د زیمبابوې جمهور رئیس د امریکایي پوهنتون او پروفیسر واکوناوما وای مګابی لا تر اوسه په انتقالي دوره کې نقش لري. د زیتوی
The people that have influence over him should remind him that his legacy is at stake.
هغه کسان چې په ده باندې نفوذ لري باید ورپه یاد کړي چې میراث په خطر کې دی. دی باید ډاډ ورکړي چې دغه پراسس به له تاوتریخوالي نه په آرامۍ سرته ورسیږي ځکه چې په چټکۍ سره په تشدد بدلېدی شي. ناوما انوای په کار ده چې دغه جریان جامع وي. واکو ناوما بیا وای
سیویل سوسایټي اپوزیشن religious groups the youth everybody has to get
مدنی ټولنه مخالفین مذهبی ډلې ځوانان او هر څوک باید په دغه پروسس کې دخیل وي. هغه دوزو قدرتونو ته پکا ده چې اقتصادي بندیزونه لګولې دي هغه به تلری کې ځکه کې څوک اقتصادي بندیزونه ولګوي نو هغه بیا خپل نفوذ له لاسه ورکوي. مګر دا وای مهمه ده چې رابرټ مګابی ته به پکار وي چې د نوي زیمبابوې په لارښوونه کې مرسته وکړي چې ناوما وای دا به د هغه د میراث وصیت لیک وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار په ولایت کې د ناامنیو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل سوي چې د خلکو لپاره یې ستونزې پیدا کړي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال وایي په ځینو ناامنه ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بند او جګړو د روغتیایي کلینیکونو ودانۍ زیانمنې کړې دي. هغه وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو په سیمو کې کارکوونکي په موقتی ډول د نورو د اوسېدو په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي.
چې مطلقا بندې هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیر په تنګي ساحه کې د هغه سب سنټر د سادرې نفر په کار. دویم روغتیایي مرکز د هغه د منګ په چین کې د مومن کلینیک ده او دریم سده هغه په چین کې د پیخیب ساحه کې ده. څلورم سده هغه په نازیانو کې د دوه خلې نازیان چې خوشبختانه د دوه خلې نازیان کې نیکه مونږ لاندې تغییر موقت سره فعال کړ او دغه درې سده دا اوس متاسفانه تړلې ده.
د امیر روغتیایي رئیس وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته جوړېدو لپاره غوښتنې کړي څو یې روغتیاپال په شخصي کورونو کې د ناروغانو لکتنې راوګرځي. په ورته وخت کې روغتیایي مقامات وایي د واکسینو په هر دوره کې 800 زره ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول ټاکلې هدف دی خو د نامنیو لکبل تر 10 زره ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي.
پنګزيدي په پچیراګام کې اوغزو پاپیند په دیبالا ووچ کوټ ساحه د پکوټ کې لاغور جوړې ځینې برخې دي. په نازیانو کې د دوه غړو نازیان اسکر جمعات لال منډي دا ساحه دي. رینو پارچه د پلالپورې کې دا ساحه کې مشکل سته سیالته موږ سی پرسونل یا رضاکاران ته د کار اجازه د امنیتي مشکلاتو له وجې او یا هم تفالانه جنگي زمينه نه مسایدګي د لزر پر ماشومان مسکي.
د ننګرهار ولایتي ادارم د روغتیايي سکتور مخ ته پرتی امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ ګڼي او وايي ډېر زر به دا واري د پاره کار کوي. د والی بیان عطا الله خوګانه
د روغتیا په برخه کې هر ډول امنیتي ستونزې مکتت اندخنی وردی خو تردا محل موک پلوی کچا د روغتیایی خدماتونو د وړاندې کولو پر محل لستون سره نه یو مخ شوی. ولایت مقام هڅه کوي چې د بیلابیلو اړخونو څخه په ګټې اخیستنې په روغتیایي برخه کې
ننګرهار کې چارواکي د روغتیا اړوند امنیتي ستونزې داسې مهال یادوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د ناامنیو له کبله اته ښوونځي هم تړل شوي دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، ډاکټران اوس کولی سي چې د یو نوي سکینر په مرسته د هغه زخم درک ولګوي چې د یو ناروغ په بدن کې د شکرې د ناروغۍ له امله پیدا کیږي او مخکې تشخیص مشکل و. دا نوی طبي سکینر چې په برتانیا کې جوړ شوی دی، ډاکټران د دغې خطرناکې ناروغۍ په اړه خبروي. په واشنگټن کې به د خبریال کیون انواش د رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
په 2014 میلادي کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دې نتیجې ته رسیدلی و چې په ټوله نړۍ کې 400 میلیونه خلک د ډایبیټیس یا شکرې په ناروغۍ اخته دي، چې په دې جمله کې تر ټولو عامه ناروغي د انسان د پښو السر یا هغه زخم دی چې د شکرې د ناروغۍ له امله پیدا کیږي او تشخیص یې ګران دی. برتانوي ماهران اوس لګیا دي د یو پرمختللي سکینر په جوړولو کار کوي چې ډاکټرانو ته د دغه موزي ناروغۍ په باب په وخت معلومات ورکوي او مخکې له دېنه چې مزمن حالت ته ورسیږي علاج یې کولی شي. دا نوی سکینر چې د ډی فرس په نوم یادیږي د شکرې د ناروغانو د پښو ګرم ځایونه لټوي، هغه سرې نقطې پکې پیدا کوي چې پړسوب یې کړی. ډاکټران وایي که د پښو د السر په وخت علاج ونه شي، کیدای شي چې د شکرې ناروغه امپیوټیشن یا قطع کولو ته اړ باسي. ډاکټر رابرټ سیمسن چې د برتانیې په ملي فزیکي لابراتوار کې کار کوي، امریکا غږ ته په دې اړه وویل چې د شکرې ناروغي د انسان عصبي ته دومره نقصان رسوي چې د درد د احساس کولو قابلیت یې ختموي، او همدا وجه ده چې زیاتره ناروغان نشي کولای چې د پښو د پړسوب په لومړي پړاو کې درد احساس
کړي.
دا نوی ماشین کولای شي چې د پښو پړسیدلې برخه ګرمه کړي او السر پکې د سرې نقطې په توګه راښکاره کړي. ډاکټر سیمسون ویل
که
د چا پښه قطع شي نو بدبختانه 50% کې په 2 کلونو کې مري او تقریبا 80% کې ناروغان د 5 کلونو په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. رابرټ سیمسون یو ځل بیا ویل په سکینر کې د ترمل ایمیجنګ یا د تودوخې په وسیله اخیستل شوی تصویر ښکاري. دا یوه داسې کمره ده چې د تودوخې د لوړو وړانګو په مقابل کې حساسیت لري او د تودوخې یا حرارت د درجې سره مستقیما ارتباط لري. فکر کېږي چې 50% کې د شکرې ناروغان د پښو یو ډول السر لري او په نړیواله کچه یو غټ مشکل را پیدا کړی دی. حتی چې په برتانیا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې په روغتونونو کې د ناروغانو د شکرې د ناروغانو د پښو د قطع کولو پروسه ګړندۍ کړې. ډاکټر سیمسون امریکا غږ ته ویل هر هفته د شکرې د 140 ناروغانو پښې دلته قطع کیږي، چې په دې حساب په هر یو ساعت کې 80% ناروغان د پښو د السر قرباني کیږي. که تاسو د پښو پړسوب او یا السر ولرئ او دې موضوع ته له شخصي نقطه نظر وګورئ او حالت مو داسې چې د 9 میاشتو پورې له خپل بستر نه پورته شوي نه یاستئ، پښه مو قطع شي، نو دا به بالکل تاسو ته معلومه شي چې په ژوند هم څومره ناوړه اغېزه کوي. ډاکټر رابرټ سیمسون ویل چې یوازې په برتانیا کې تقریبا 100,000 خلک د السر یو قسم ناروغي لري او امکان لري چې په یو بل قسم السر هم ورسته اخته شي. د پښو د السر د تشخیصولو په ماشین باندې دا وخت پرختونونه کې آزموینې سرته رسیږي او طبي ماهران وایي هیله لري چې بالاخره به د سمارټ فون په اندازه یو کوچنی ماشین جوړ کړي چې د پښو د السر په تشخیصولو کې به له ډاکترانو سره پوره مرسته کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.